یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سادی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبرو چاري چیرته رسیدلی او طالبان وایي چې غور پرې کوي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیې او قطر له استازو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کړې. ذبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د پرلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره کتلي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیې د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیې او قطر د استازو په حواله راغلي. د ترکیې غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي د ترکیې د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادۍ راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لورې هر کال له ټولو هیوادونو رسمي پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي، خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان له لورې چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد د دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تېر کال د کرونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. ذبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 کاله دندې وروسته سږ کال د وري په یو لسمه نیټه استعفا ورکړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده، خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژۍ وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کرونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیرل زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یوه اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یوه تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو کوربنه شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په روزګان کې کوچیان څه ستونزې لري؟ په کندهار کې 6 کاله په لسګونو ټنه شات شوي.
دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي.
په لشکرګاه کې یو څلی د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په نوم جوړیږي. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغوني آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیک پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي پرون په دوحه کې د ملګرو ملتو سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې په غونډه کې د ګډون او نه ګډون، البته له لویه سره د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې په اړه جوړیدونکو ناسته هیله مند دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی دی. هغه ویلي د ترکیې ناسته د افغانستان د سولې په اړه د هغو نړیوالو ناستو په دوام ده چې له دې وړاندې ترسره شوې وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیې او قطر استازو سره لیدلي دي. د افغان سولې مرکزي پلاوی غړي غلام فاروق منجرو پرون شپه ناوخته رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې په ترکیه کې د جوړې دونکو غونډه پاړه خبري کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیې ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنجشنبه داسې مهال دوحې ته ولاړه چې دلته یې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني سره لیدلی و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. دا خبرې پروس کال په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ناسته جوړیږي د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو طالبان بیا وایي چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنجشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې البته خبري غونډه نه په یوې غونډه کې دغه خبرې وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. له سیمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. روزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. روزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالور ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ دا بچی دي سرځایونه چې دي، د مومین چې دي، د دواړو خاطې ورور په خاط کې ورور نه تا طالب د مون مخه پریږدي چې ولې نه حکومت چرونه لرو لکه تور کیر خارې په یک خارسنګ دا فرمانی غرونه لرو دم دا ملچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکول سوی دی. هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجمه سي یو ځای کلینیک مو مرته جوړ سي، مدرسه به مرته جوړه سي، مکتب به مرته جوړ.
دا د وتر سردار په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګې نه واشسته نشنه ګیاسته نشسته نه بس.
د اورزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو دغه ستونزې تاییدوي خو وایي چې له کوچانو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو دغه شته ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږکال په کندهار کې شاوخوا 1.5 تنه شات تولید شوي دي. د مچیو روزونکو په دغه ولایت کې وایي 10 کاله مخکې په کندهار کې هیڅ مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږکال 4000 کیلو شات ترلاسه شوي. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 105 صندوقونو ته لوړ شوی. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4 تر 15 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وای وستر په خوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پروزل بوختی خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک روزانه زوښ کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي روې یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي د لاچی په نامه ورته وای دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو ش اصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پروزلو رسوبي دي د شاتو د مچیو د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بېخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي مانا نه پیدا کېږي مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي
په کندهار ښار ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې د کندهار د کرهنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال د دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نهش نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع مختلف ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي د یوکالیپټس لاچی دي اغزی په نامه باندې دي زری دي د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه د پستیا او خرما د باغونو کښېنول د کبانو مچیو او چرګانو روزل هغه نوي تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي امریکا ویلي دي چې واشنگتن او تهران دې هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي عصمت ساروان راپور لري
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا چین فرانسه بریتانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات اندری کی مورا په غاړه وي د اروپایي اتحادیې له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي د پرون پخپل ورسنی خبری غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغرده ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اتمی موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د ښاغلي پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اتمی موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگټن او تهران ترمنځ د هم مهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دې امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګاه شاروالي د دې شار یو څلور لارې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټای په نوم نومولې ده. د لشکرګاه شاروال وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس ټای انزور به پرې حک شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګاه کې د ماین په چاودنه کې وشل شو. نور په دې راپور کې
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس ټای په نوم نومول شوی. د لخکرګه خاروال اسمت الله سمدی وای په دې څلور لارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور په حق او ترخوا به د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي راډیو ته وویل دا څلور لارې د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی.
یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي راډیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی دی او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خوشته کې د الیاس دایی تصویرونه حقیقي کوو او هغه هم هلته په هغه چوکي نصبو.
د زیاتوی د څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوې او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول او د ښو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړي توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و مسلکي خبریال و د خلکو له منځ نه و، نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به پتل پاتې وي، دایی په نوم به دا یادیږي او خلک به دوای ورته کوي، دایی به خلکو نه یریږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نخلول شوی و وژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت واما مصالحنا محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رسټو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز پارون او د نورستان په واما مصالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه واما مصالح او دغه پارون ترمنځ چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز پارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونړ راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه داسې لده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د بجا طالبان ولاسته کولی چې په طالبان کې وابسته روان دي چې هغه څنګه څنګه نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خلکو سره شي. ما د جکپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوي مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام.
زه اسلام د کورل څخه زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې مې سیا څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه. راډیو زندهباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبیری او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکي وایي د دغه تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو رافتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبیرو ساتنې ته ژمن دي. نورحال پرې راپور کړي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامله ډیری تاریخي آثارو او ابیدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابیدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابیدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سې ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابیدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ډېر اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابیدې د جګړو له امله هم خرابې سوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيديش د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابیدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابیدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابیداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابیدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه له احمد تکل.